غواړو چې په هواي ورکو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقامات ته دولتي مقامات ته ورکليو. ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې شاغيزه ولري.
یو بل مشکل چې همشه د علت تاوتریخوالی د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالی د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کومه حده پورې د تاوتریخوالی د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د هغو د دې قانون پس استناد خپل حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی او شوی حالت نه دی. که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي، زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستۍ پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندۍ مسله ده چې که څه انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مختب نه بیایي، ولې زمنا ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیر کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي؟ ستاسو دریځ په ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو. خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله مېرمن یزدان پرست، ډېره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت را
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانې کې راغلی وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دوړونه رغون چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړي اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام خکلا ورزش چې زیبایی اندام یا باڈی بیلډینګ هم بولی د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسیدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته آزاده رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین کوي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ایښي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومېده. ده ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کاري، د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مساعده دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکي یا عضله جوړه کړي یا وزن ورکي. نه نه، مشکلات هیڅ کوم مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې. دوستانو، د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟ اوری
قبلا از مواد پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جن پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کا او پتشوب می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلته چې ته ل داسې دردونه او ناروغي سره مخ کړي. جن انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منله او دوغه خړل او څخل نه تری خوده. او شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه، یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم. هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی. نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای، نو مونږ هیڅ کله او شاګر ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو مونږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغي معالج ډاکټر محب الله اعظم هم کوي. خغل اعظم د هغه دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانې د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې ډېر شونه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل. فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکار و باډی بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استعمال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولې شي، نو د ډاکټر محب الله اعظم ځواب وو.
که د هورمون په وسیلت عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یو دم په سرعت سره غټیږي. نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. که مو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو، د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ، د راوتلې سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي ا بهتره دی. پروتین د دې شان ا بهتره دی. مثال آگای دی، کچالو دی، شدی دی، خرما ده، کیلی دی، نور میوجات دی، دا شان بهتره دی. د پروتین ګولې د شان نه ده بهتره دی.
ته په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله دی کارای؟
هیڅ کله مینه دی کارولې. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود هم خرابې بیرته بینه زی.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته ده او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.